ډیر درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. نن پنځن به ورځ د 1409 هجری لمریز کال دی وری حمل د میاشتې دروښتمه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 12 سره برابر ده. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استولي او د نوم لیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي. پر دې او دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نشي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخابات ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استول شوي دي. او د اسرائیل صدر اعظم ایران ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل اراده دې نه ازمایي. خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نشي. د بشري حقونو دغې نړیوالې ډلې په نړۍ کې د 2018 میلادي کال د اعدامونو په اړه په راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې په دې کال په افغانستان کې 15 تنه په اعدام محکوم شوي، په دار زړول شوي او دا کار هم په بیړه د ترهګرۍ حملو د زیاتېدو په غبرګون کې شوی دی. په لندن کې ډیره د بخښنې د نړیوال سازمان د اعدام د سزا د برخې سلاکارې کیارا سان جورجیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې اعدامونه په دې هیواد کې د شویو حملو په عکس العمل کې ترسره شوي. موږ په دې پوهیو چې د مرګ سزا د ستونزې له حل سره مرسته نه شي کولی او د همدې لپاره موږ د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې نور د اعدام سزاوې نه عملي کوي، ځکه هغه به د هیواد له ثبات سره چې زما په فکر موږ ټولې غوښتونکي یو مرسته ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي که څه هم په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې د اعدامونو اندازه د وړم کال په نسبت ډېره راکمه شوې، خو د افغانستان درې ګاونډیان ایران، پاکستان او چین د نړۍ د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلي چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې ترسره شوي دي. د تایید شوو 993 اعدامونو له جملې له نیمایي زیات، یعنی 500 په ایران کې ترسره شوي او په پاکستان کې هم د تایید شوو شمېر 60 ښودل شوی دی. د راپور له مخې د چین په اړه چې هر کال په زرګونو کسان اعداموي میرې نشته، ځکه دا هیواد دغسې معلومات دولتي راز بولي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استول شوي دي. دا څرګندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه.
الحمدلله موږ توانېدي چې ټولو 40 ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد موږ ورسو او د شنبې په ورځ د نوملار لړۍ پیسي
د نوملیکلو بهیر به نږدې دوه میاشتې دوام وکړي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په کاپیسا کې د امنیتي چارواکو په وینا اوه طالبان د دې وسلوالې ډلې د نظامي مسؤول مولوي اجمل په ګډون وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د کاپیسا امنیه قمندان محمد رازق یعقوبي ازادي راډیو ته وویل چې له سیشن بیره په دې خوا د نجراب ولسوالۍ په دره افغانیه او په چغان سیمو کې عملیات روان دي. د دې عملیاتو په مهال د ملي اردو دوه سرتیري هم وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې مدني فعالان د سولې د هڅو له بهیر سره یو ځای شول. دوی د کندوز ښار په مرکزي چوک کې د چهارشنبې په ورځ پرلت پیل کړ. دغه مدني اعتراضي وګړونکوونکي زاهد کریمزي ازادي راډیو ته وویل
د غونډې موخه د هېواد په نورو سیمو کې د سولې په اړه کوم غږ چې پورته شوی د هغه غږ ملاتړ دی او تنه مودا ده چې هغه د خارجي ځواکونه دي، هغه افغان دولت دی، هغه طالبان دي، ټول دي سولې ته غاړه کېږدي او زموږ د وژل نه د لاس وخت.
د کندوز مدني فعالان وایي تر هغو به خیمه وهلي وي چې د سولې لپاره د دوی غوښتنې نوې منل شوي. له دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته اعتراضونه شوي وو. او د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شپږ میلیونه یهودانو د وژنې یا هولوکاست یا د ورځې د لمانځلو په مهال ایران ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل د نازمایي او تهران د نازی جرمني سره پرتله کړ. نتنیاهو چې د چهارشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د یاد یشم په نوم د هولوکاست میمورال په ودانۍ کې څرګندونې کولې وویل چې دی د ایران واکمنانو ته دا پیغام لري چې د اسرائیل د دولت اراده د نازمایي. د هغه په وینا دا خالي الفاظ نه دي. نتنیاهو زیاته کړه چې د هولوکاست په وخت کې موږ بې وسه او بې دفاع وو او غږ مو نه اورېدل کېده. په حقیقت کې زموږ غږ هیڅ نه اورېدل کېده، خو نن موږ یو پیاوړی هیواد لرو، یو ځواکمن پوز لرو او غږ مو هم هیوادونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم دغه څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې سوریه او ایران اسرائیل د سوریې پر یوې پوځي اډې د هوایي حملې مسؤول وباله. په دغه برید کې د اوو ایراني سرتیرو په ګډون د سوریې د رژیم لږ تر لږه 14 ملاتړي وسلوال ووژل شول. د دغه حملې وروسته د تهران د خبرداري چې له اسرائیل به غچ واخلي تل ابیب یې ته وهڅوي چې وسلوالو ځواکونو ته د لوړو احضاراتو امر وکړي. د امریکا د استازو جرګې د جمهور غوښتونکو مشر پاول راین پرون اعلان وکړ چې نه غواړي د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه اعلان د کانګرس د منځمهاله ټاکنو مخکې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ګوند بې ثباتي لا زیاتوي. راین د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دی پر خپلو لاسته راوړنو ویاړي چې یوه یې هم پر مالیاتو څارنه وه. هغه د جمهوري غوښتونکي ګوند له دریو مهمو لوړپوړو چارواکو څخه دی. او یوليا سکریپال وای د روسي مرستې نه غواړي. یوليا سکریپال او د دې شپېته کلن پلار سرګي سکریپال د مارچ په څلورمه د برېټانیا په سالزبري ښار کې مسموم شول. د برېټانیا پولیسو بخې پرون په یو بیان کې د یوليا په وینا څرګنده کړه چې دې ته د روسي سفارت د هر راز مرستې وړاندیز کړی دی. یوليا وایي د اوس لپاره د سفارت مرستې ته لیواله نه ده، خو که چیرته د دې فکر بدل شو بیا به ښایي اړیکې ورسره ونیسي. یوليا سکریپال زیاته کړه چې خوندي ده او د وخت له تېرېدو سره پښه کېدو ده. بریتانیا د مسمومیت په دې پیښه کې روسیه تورنه کړې ده. روسیه په دې پیښه کې لاس لرل رد کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استولې او د نوم لیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي.
په مجموع کې دوه میاشتې مدت موږ په نظر کې ورتنی ولای دي. هغې څخه وروسته به هم په هر ولایت کې زموږ یو ټیم یا یو ګروپ پاتې کیږي.
د کندوز د دشت ارچی د پیښې څخه باندې لس ورځې وزي، خو د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د دولتي پلاوي د څېړنې څرک نه لیدل کېږي. د دې پیښې د څېړلو لپاره ولسي جرګې هم یو پلاوی ګمارلی و چې پرون د دې جرګې غړو پرې د معاملو تورونه ولګول.
امنیت داخلي کمیسیون ته لاړه، د دفاعي چارو کمیسیون ته لاړه، مریضانو ورکړله، هر څه چې کړي دي ریاست کړي دي.
په هلمند کې د سولې د ولسي اعتراض تنظیمونکي وایي د سولې لپاره له خپلو هڅو لاس نه اخلي او یوې لویې غونډې لپاره د 50,000 خلکو د راټولېدو غوښتنه کوي.
نو دا چې اغیز یې وکړه اغیزمنه ده، نو دا لاره نه پرېږدو. د ثور د میاشتې په درېیمه نیټه به موږ په هلمند کې یوه ستره غونډه راغواړو.
په نړیوالو مسایلو کې د اذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بیا الهام الیف دی وی بلی وکلن دوري لپاره وټاکل شو. او د افغانستان په اړه نړیوال ورسپونډه کتنه کوو. د ژوند رنگونو یو نوی برخه هم درته خبرو. د افغانستان د ولس جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم لیکلو بهیر به سر له بل سبا پیل شي. دا پریکړه په هغې غونډه کې وشوه چې پرون ناوخته په ارګ کې وشوه. په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو تر څنګ د مرستندویو هیوادو سفیرانو هم برخه اخیستې وه. د دې انتخاباتو لپاره لازم مواد هم له مرکزه ولایتونو ته استول شوي دي، خو د څار یو شمېر بنسټونه د دې انتخاباتو امنیت ته اندېښمن دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
تمه ده چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد چې پرون پارک له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په دې اړه غونډه لرله، ازادي راډیو ته وویل.
ان شاء الله د سفینام پروسه په مرکز او ولایاتو کې چې زمونږ لومړی مرحله د سفینام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې، زمونږ خواهش دی افغانستان د جمهور رئیس څخه دا و چې دواړه محترم جمهور رئیس او اجرا رئیس په مرکزونو تولاړ سی او خپل نمونه ثبت کړي او ولست اطمینان ورکړي او تشویق کړي او دغوی لپاره پیام ولري ترڅو خلک هم نوم لیکنې ته تشویق سي.
ټاکل شوی دی چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د تلې په 28مه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره به نن د غرمې له دریو تر درې نیمو پورې ولسمشر اشرف غنی د ویډیو کانفرنس لالاري له والیانو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خبري وکړي او په ولایتونو کې به هم د شنبه پورز والیان او نور چارواکي د نوم لیکلو بهیر پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبری سیاد وی چې داسې زمانه ټاکلی دی چې تر وسه وسه به څوک له نوم لیکلو به برخې نشي.
د سبترام پروسه د موږ د ټایم لاین مطابق په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په خارونو کې او په دومره قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم څوار لس ورځې په نظر کې نیول شوی دی او په کلیو باندو کې هم څوار لس ورځې په نظر کې نیول شوی دی. په مجموع کې دوه میاشتې مودات مونږ په نظر کې ورته نیولای دی. هغه څخه وروسته به هم په هر ولایت کې زمونږ یو ټیم یا یو ګروپ پاتې کیږي او هغه کسان چې د سپتنام څخه پاتې دي هغوی به سپتي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو امنیت ته یو شمېر څارونکي اندېښنه لري. په دې لړ کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په کابل کې وویل چې درې زره انتخاباتي حوزې په داسې سیمو کې دي چې هلته یا ستر او یا هم متوسط امنیتي ګواښ متوجه دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد وی چې 940 داسې انتخاباتي حوزې شته چې له امنیتي تهدید سره مخامخ دي او د دغو سیمو د امنیت ټینګېدو لپاره امنیتي ځواکونه هلې ځلې کوي چې هیله من یو د انتخاباتو تر وخت پورې به هلته امنیت ډاډمن شي او رای ورکوونکو ته به ستونزې نه وي.
ټاکل شوی ده چې سبان بل سبا د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر پیل شي. د دغو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره پرون له مرکز کابل څخه ولایتونو ته اساسي او غیر اساسي مواد انتقال شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمنه کړې چې دا انتخابات به د تلې په 28مه ترسره شي. خو یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري او ادعا کوي چې شاوخوا 3000 انتخاباتي حوزې د لوړې کچې یا متوسطې کچې له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه بیا هم احمد شیبر د انتخاب د خپلواک کمیسون د رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نظر اخیستی دی. نوموړی د مرکې په پیل کې تر تهدید لاندې د 3000 انتخاباتي حوزو شمیره ردوي او وای
فقط 940 مرکزونه چې په هغه کې امنیتي خطر وجود درلود. امنیتي ارګانونو اوس خپل چټک فعالیتونه پیل کړي دي. د روان کال په درشل کې چې دوی د نصرت نوم باندې عملیات پیلوي دي هغه عملیاتو یو هدف د دادتي امنیتی مرکزونو کې امنیت راولي او د انتخاباتو د پروسی امنیت برابر کړي. په تیر هفته کې د غرب په ځون په هرات کې او دوه ورځې مخکې په شمال کې په بلخ ولایت کې دوی د خپل قومندانانو د خپل قولي وردو د مشرانو او امنیت قومندانانو سره مجلسونه درلودل او زمونږ نمائندگان هم پکې موجود وو. نو هغوی د امنیتی مجلسونو کې احوال اخلي ترسو هغه مرکزونه ته نه خکلي چې هغه د امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. زمو سره وعده کړی دا چې دی به مختلف قسم روشونه په لار باندې چې هغه وایي هم دی یو هغه زمینی عملیاتي ترسو هغه مرکزونه چې د ګواښ سره مخامخ دي هغه کې هم امنیت راوړي. زمو هیوادوال وکولای شي چې د سپتنام په پروسه کې برخه واخلي.
ځینې کسان چې ستاسو په کمیسون باندې انتقاد کوي هغوی دا خبره کوي چې ځینې ادارې سرپرستان اداره کوي او دغه مشکل باید هوار شي. څرنګه دا مشکل شته؟
غواړم یو وضاحت ورکړم. د منګه په ولایتونو کې ولایتي دفترونه لرو. دغه ولایتي دفترونه مخکې د امیرینو لخوا یا د مدیرانو لخوا اداره کېده. بیا دغه امیریتونه یا مدیریتونه پر ریاست باندې بدل شو. ریاست ارتقا وکړه. نو دغه پخوانی رئیسان اماغه سرپرستی تر څو بیا د رئیس په توګه باندې وټاکل شي یا نو خلک هغه کې په دند باندې وګمارل شي هغه لړۍ روانه ده. موږ لاس ولایتونه شاتلې سوي دي. ان شاء الله راتلونکي هفته کې به دغه امتحان اخیستل کیږي. دا د شفافې پروسې باندې چې د اصلاحات اداري نمائندگان او نور د مدني ټولنو نمائندگان هم موږ سره ګډون لري. دغه په مخ کې دا شاتلې تر سره سوي ده او ان شاء الله راتلونکي هفته کې به د امتحان اخیستل کیږي. په لاس ولایتونه کې به موږ رئیسان تاکو نور رئیسانو د نور ولایتونو لپاره هم همدغه لړۍ دوام لري. ما ویل چې دا سرپرستان په دې معنی باندې دي چې دا مخکې مدیران یا آمرین وو چې دغه بست ریاست انتقا وکړ، نو هغه د سرپرست په نوم باندې یادېږي.
سید صاحب، تاسو مخکې وویل چې امنیتی ادارو تاسو ته اطمینان درکړی دی چې دوی به عملیاتو کې او که بل څه ضرورت و هغه به ترسره کړي تر څو خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو که چېرته امنیتي تهدیدونه په خپل حال وي، آیا فکر کوئ چې د انتخاباتو نیټه به بیا وځنډیږي؟
د انتخاباتو نیټه خو هیڅ امکان نه لري چې وځنډیږي، اما دا ځکه دغه امنیتي ګواښونه چې دا په بعضې ولسوالیانو مشخصو سیمو کې دي چې هغه هم امنیتي ځواکونو باندې انشاءالله موږ باور لرو، ځکه چې موږ سره ډېره جدي او کلکه همکاري لري. موږ سره هفتهوار منظمې جلسې لري او خپل امنیتي پلانونه له موږ سره شریکوي. موږ د دې څخه مننه کوو او دوی موږ ته اطمینان راکړی چې انشاءالله هغو مرکزونو کې چې هلته امنیتي ګواښونه او ستونزې وجود لري هغه به هم له منځه وړي او زموږ سره به بشپړه همکاري لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیادو.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سفیر ولستان اگزی ته په واک شو.
نېشنل انټرست خبرونې په واشنگتن کې د افغان سفیر مقاله خبره کړې چې ویلې دي سوله اوس په یو ممکن واقعیت بدله شوې. حمدالله محب په خپله مقاله کې څو موضوعګانو ته اشاره کړې او هغه په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره مهمیت کړې. ښاغلی محب لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سم لور روانه ده، مهال ویش نه لري او په وضعیت پورې تړلې ده. دویم دا چې د ښاغلی محب خبره افغان حکومت له 2014 کال راهیسې له فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب ګرځولی او د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې پیاوړتیاوې زیاتې شوې دي. نېشنل انټرست د سفیر محب په خبره لیکلي چې درېیمه موضوع په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ روزنیز ښوونیز او همکارۍ رول دی چې د افغان پوځیانو ظرفیتونه ورسره لوړ شوي. څلورم ټکی چې ښاغلی سفیر ورته اشاره کړې هغه دا دی چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې رول بدل کړی او له افغان پوځیانو په هوایي ملاتړ تروریستي ډلې په نښه کوي. نېشنل انټرست په واشنگتن کې د افغان سفیر په حواله پنځمه مسأله د تروریزم له ملاتړیو هیوادونو سره د امریکا چلند یاد کړی چې په مټ یې په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د ښاغلی محب په مقاله کې شپږم او تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د خبره طالبانو ته مشروعیت او له دې ډلې سره والای اوس د ډیرو افغانانو په نست کم شوې ده. نېشنل انټرست خبرونه د مقالې په پای کې لیکلي چې افغانستان د امریکا او نورو نړیوالو ملګرو په همکارۍ د جګړې په ډګر کې په سیمه کې پرمختګونه کړي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې افغان حکومت اوس په پوځي چارو کې جدي اصلاحات، له اداري فساد سره مبارزه او سولې ته هڅونه جاری وساتي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د لری کولو په سر په خواني خبرو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په خپل مقاله کې د جنرال رازق یو په خواني خبره راخسته چې ویلي د غنی حکومت می نشی لري کوله، خو لاس انجلس ټایمز ورسپانی د کابل میشتي د افغانستان د شنونکو شبکې غړي محمد علي سباون په حواله ویلي ناتایید شوی ریپورتونه وایي چې ولسمشر غنی له مخ کې د جنرال رازق استعفا لاسلیک کړي. ورسپانی لیکي چې له مخالفینو سره په جګړه کې د ائتلافي ځواکونو د ملګری قومندان د پخوانی ولسمشر احمد کرزي له پراخ ملاتړه برخمن دي، خو جنرال رازق ویلي چې سیاست نه کوي او نه د کومېډلې غړي دی، بلکې د دند د امنیت ټینګښت او لزینو سیمایزو طالب مشرانو سره خبرې هم کړې دي. مخکې د بلخ لري کړی شوی والی عطا محمد نور په خپل ویناو کې څو واره ټینګار وکړ چې جنرال رازق باید د کندهار د امنیه قومندان په توګه پاتې شي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې جنرال رازق هم د نور ننګه کړی و. لاس انجلس ټایمز وایي په خپل نور حمله ولسمشر غنی سره ډیره لانجه وکړه تر هغه چې پریکړې ته ورسیدل. افغان حکومت له څوکۍ د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د لری کولو لپاره ډیره خبرې وکړې او بل اخره نور ته یو نږدې کس او د جمعیت اسلامي غړی اسحاق راه گذر د بلخ د والی په توګه وټاکل شو. په اخر کې بیرته ورګرځو کندهار ته، چیرته چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د واکسیمه بللې او ویلې دي چې په همدې ولایت کې جنرال رازق د بندیانو په شکنجه هم تورن دی.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او شل دقیقې انکیدونکې دي. د کندوز د دشتارچې د پیښې څخه باندې لس ورځې وزي خو د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه د دولتي پلاوي د څېړنې څرک نه لیدل کېږي. د پیښې د څېړلو لپاره ولسي جرګې هم یو پلاوی ګمارلی و چې پرون د دې جرګې غړو پرې د معاملو تورونه ولګول. یو شمېر وکیلان د دغه پلاوی غړي د پیسو په اخیستو تورنوي او یو شمېر نور د ولسي جرګې رئیس تورنوي چې په دغه قضیه کې معامله کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څام کندوز ولایت د لیګل شوی پلاوی د مندونو جزویات نه دي سرګند شوی. د ولسی جرګې ځینو غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه پلاوی په معاملګرۍ خبرې وکړې. د ولسی جرګې غړی علاګل مجاهد وایي د کندوز د خلکو استازیو د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره معامله کړې چې دا کار د کندوز له خلکو سره لویه جفا ده.
مونږ او تاسې پریکړه کړې چې کندوز ته به له دریو کمیسیونونو نه کسان لیږو. زه فکر کوم د کندوز او یا د نورو ولایتونو وکیلانو معامله کړې. دولت د ځان په ګټه پریکړه کوي. زما په باور د دفاع له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره معامله شوې ده.
د دغه جرګې ځینې غړي بیا د مجاهد تورونه ردوي او د جرګې پر رئیس عبدالروف ابراهیمي د معاملګرۍ تور لګوي. د کندوز د خلکو استازي انجینیر کمال صافی وویل
مجاهد صاحب د کندوز ټوکې صاحبان متهم کړل چې دوی معامله کړې ده. زه د دشترچي د واقع په اړه باندې امنیت داخلي کمیسیون ته لاړم، د دفاعي چارو کمیسیون ته لاړم، زمه ورکړله، هر څه چې کړي دي ریاست کړي دي.
اومو غختل په دې اړه د ولسی جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي نظر ولرو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره ونه توانیدو. د جرګې لومړي مرستیال حمایون حمایون وویل د جرګې ځینې غړي د معاملګرۍ خبرې کوي، خو د وزیرانو د استجواب او استهزا پر مهال بیرته له معاملګرو دفاع کوي. د دفاع وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د تېرې دوشنبې په ورځ د هیواد هوایي ځواکونو د کندوز ولایت په دشت برچي کې د طالبانو پر یوې ناستې بمباري کړې، خو په دې اړه له راپورونو وروسته د ماشومانو په ګډون د ملکي کسانو د وژل کېدو تصویرونه خپاره شول. په کندوز ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په تړاو د متناقضو راپورونو له خپرېدو وروسته جمهوری ریاست یو پلاوی وګماره چې په هوایی برید کې د کندوز ولایت د ملکی کسانو د تلفاتو په اړه څېړنې وکړې.
ویل کېږي چې دې پلاوی خپلې څېړنې بشپړې کړي، خو تر اوسه نتیجه له ولس سره نه ده شریکه شوې. په هلمند کې بیا د سولې د ولسي اعتراض تنظیمونکي وایي د سولې لپاره له خپلو هڅو لاس نه اخلي او یوې لویې غونډې لپاره د 50,000 خلکو د راټولېدو غوښتنه کوي. له لشکرګاه د ولسي حرکت د خیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دهی د راپورونو په ترڅ کې دا ځل واورې چې د دغه اعتراض تنظیمونکي کومې لویې غونډې ته آمادګي نیسي.
د خیمې رنګ بدل سوی او تر پخوال وړه سوی ده. نن پکې ناست کسان اکثره ځوانان او د ښوونځیو زده کوونکي دي. په لشکرګاه کې د پیلسي ولسي حرکت یو مخکښ اقبال خیبر وای غواړو ثابته کړو چې دا انفرادي نه بلکې یو ولسي حرکت دی. ښاغلي خیبر په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هلمند او ټول هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې د ثور یا غوی د میاشتې پر درېمه نیټه د غازی محمد ایوب خان په نوم لوبغالی ته راسي او د دوی لخوا د سولې د پورته سوي غږ ملاتړ وکړي.
جدیت مدا دی چې من غواړو او د نه تشدد د فلسفې پر بنسټ غواړو. هیڅ چاته بد نه وایو، هیڅ چاته رد نه وایو، هیڅ چاته تیز خبره نه کوو او همدې آرامې چغې دادی تاسو ولیدل چې په ټول وطن کې شور رامنځته کړی او دا من چغه د وطن له ګوټ ګوټ څخه راولاړیږي. نو دا چې اغیز یو که اغیزمنه ده نو دا لاره نه پرېږدو. اوس نو یو ځل بیا خدای تعالی موږ امتحان ته ودرولو. د ثور د میاشتې په درېمه نیټه به موږ په هلمند کې یوه ستره غونډه راغواړو.
دوی غواړي په دې سره د ثور یا غوی د میاشتې پر درېمه نیټه چې د کیک د حمل یا وري د میاشتې د درېمه نیټې یا هغه ورځ سره سمون خوري چې د یاد ورزشي لوبالې تر څنګ په یوه ځانمرګي برید کې 16 ملکي کسان ووژل شول او 250 نور ټپیان شول. شاوخوا 50,000 کسان راټول کړي او د طالبانو څخه بیا د سولې غوښتنه تازه کړي، خو دا په یوه داسې ناامنه ولایت لکه هلمند کې څومره عملي کېدلی سي په اړه بیلابیل نظرونه وجود لري.
والله بالله تعالی زه قسم درته کوم او داس هم لرم چې زه دوه اولادونه لرم ډېر راته ګران دي. که اوس په افغانستان کې داسې څوک پیدا شي او ماته دا تضمین راکړي چې موږ سوله راولو، زه د دغو دوه اولادونو سره دلته خپل مرګ ته تیار یم. ما دې حلال کې زما په مرګ باندې که سوله راځي دغه خپل مرګ ته هم تیار یم، خو مګر ملت ته دې سوله راوځي.
او که هر څومره کسان وغواړي هغه غونډې ته به راځي او ګډون به کېږي او د جګړې پر دواړو خوانو به د سولې فشار اچوي.
نه، امکان خو شته، امکان تر ډېرې اندازې پرې، ځکه ډېر خلک درد لري. هغه وایي چې سبا په مینل بزم یا تیاری د خوڅخه بم راباندې شوی کېږي یا په بل داسې مصیبت کې رالویږم. نو تر هغه دا ښه دی چې دغه خیمې ته ورسم او دلته ورسره یو ځای سم که تر یو ځای پورې ورسره.
الهام علیف د یوې بلې وکلنې دورې په مخه د آذربایجان ولسمشر شو. په پرون په آذربایجان کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات چې اپوزیسون ګوندونو بایکاټ کړی وو پرون ترسره شول، او اوسنی ولسمشر الهام علیف د څلورمې دورې په مخه بریالی شو. یوه حکومتي څیړنه چې د آذربایجان د انتخاباتو د څارونکو څیړنیز مرکز له لورې خپره شوې ده څرګندوي چې الهام علیف 2.4% رایې ګټلې دي. د بشري حقونو د څار ډلې پر دې انتخاباتو انتقاد کړی دی. د آذربایجان د یو خپلواک تحقیقاتي بنسټ څیړنه ښیي چې علیف 6.5% رایې ګټلې دي، او په دې ډول به د یوې بلې وکلنې دورې په مخه ولسمشر پاتې شي. رای ورکول تیر ماښام په سیمه ییز وخت 9 بجې پای ته ورسېدل. د قفقاز سیمې د دې هیواد مهمو سیاسي ګوندونو وارلم خویلی وو چې په رایو کې لاسوهنه کې شي نو ګډون پکې نه کوو. د آذربایجان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا په سلو کې 70% رای ورکونکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې کمیسیون مرستیال ناطق محمدوف د ګڼو درغلیو لګیدلې تورونه رد کړي دي، او د آذربایجان یوې رسنۍ ته یې وویل چې دا هم بې بنسټه تور دی چې له قوانینو سرغړونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر څانګه څرګندوي چې د انتخاباتو د کمیسیون څارونکو کمرو د کوردمیر په ښار کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې د دوی کارکوونکي صندوقونه بدلوي را بدلوي. د الهام علیف پر حکومت د رسنیو، خبریالانو، سیاستوالو او فعالانو د ځپلو په خاطر د آذربایجان اپوزیسیون ګوندونه، لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه انتقاد کوي. 55 کلن علیف له 2003 کال را په دې خوا چې پلار وفات شوی د قفقاز د دغه 10 میلیونی هیواد واکمن دی. د فبروري په 15 اعلان وکړ چې د انتخاباتو نیټه د اکتوبر 12 د اپریل 12 تر مخکې کوي. حکومت هغه مهال وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې په 2015 کال کې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات سره په یو وخت رانشي. د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات په داسې وخت کې ترسره شول چې دغه هیواد د پیسو ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې راښکته شوی، او د آذربایجان اقتصادي وضعیت د حکومت ضد مظاهرو له امله په خرابېدو دی.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ولایتونو ته استولي او د نوملیکنې پروسه به 2 ورځې وروسته پیل شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل اراده د نازم او تهران هم د نازی جرمني سره امپرتله کړ. د امریکا د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکو مشر پاول راین پرون اعلان وکړ چې نه غواړي د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي.
د ژوند رنګونه
قانون چې دا
یاسر
یا سره څه کوې؟
مکتب وایم.
دا اوس څه شي کوې؟
اوس شفتاله خورم.
دا شفتاله د کوم ځای راوړې؟
پټنه.
پاکه ده کنه نه؟
مونږ دې ویل.
تا ویل مکتب کې څوم صنف کې؟
دوام.
څوم نمبر یې؟
لسم یم.
مکتب کې څه زده کړې دي تا؟
حساب.
بل؟
دری.
بل؟
ریاضی.
حساب تر څو زده کړای؟
شل.
ته حساب شروع کړه تا؟
یاو. دوا درې سلور پنځه
الفو بې دې مزدا ده کنه
لګ مزدا
نو تا یو کال مکتب ویل تر اوسه د الفو بې نه زده کړې دا ولې
درس نسته
ولې استاد ناراضه صنف ته
کوشش نه کوي
خو تاسو ورته وای چې سم درس درته وای کنه
هغه مونږ وی
ولې دی وای
او دې تاسو ما پکا
کله چې مکتب ته ځي خوشاله کنه
وو لګ جګر خو نه
ولې
درس نسته
که درس بیا خوشحاله کیږي څه غواړي پر اتلونکي کې له ځان سره جوړ کې ډاکټر انجینر خبريال
انجینر
چې انجینر شي بیا سرکونه جوړوي که د برق انجینر مې
برق
نو مننه خوشاله اوسې
ژوندای اوسې
دا و د ژوند رنگونه د ازل زمون خبريال له یو ماشوم سره غږیدلای چې ډیر زده کړې ته لیواله دی خو وایي چې د درس خوانده نشته او ښوونکي هم سم درس نه ورکوي په دې هیله چې دغه وضعیت بدل شي. د خبرونه ورسته شی به ترسیدلی او د خبرونه پای ترسیږي. لمیر احمد اصافی څخه از تخنیکی همکار څخه مننه چې د دې پروګرام په وړاندې کولو کې لمانو ریاست نوري سره مرسته وکړه. خو اوس مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل تسپارم.
با تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی، با صحبتان خوش.